په ځینو نورو اساسي برخو کې د پام وړ کارونه شوي دي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بایدار ازادي راډیو ته وویل، د دې ټولو پرمختګونو سره د تیرې دورې یو اساسي ستونزه د انتقالي عدالت نه عملي کول دي، او دوی په دې برخه کې د نوي حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتونکي دي.
دا وایو چې هغه د انتقالي عدالت کوم پروګرام چې پاکې په ماضي کې د غټو غټو پیښو چې د جنګ په کلونو کې رامنځته شوي وو، د جنګي جنایاتو په ترڅ کې او د بشري عزت جرایمو په ترڅ کې، دا هغوی د څېړنې او د پلټنې کوم جریان چې دی او عدالت په دې اکله باندې ټینګول په کار دي. آئنده دولت باید سیاسي اراده په دې کې مضبوطه کړي، نور هم ځکه په دې وروستیو کلونو کې موږ داسې سیاسي اراده نه کتله.
وروسته له دې چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون د جمهور رئیس حامد کرزی په دوره کې په کار پیل وکړ، ټاکل شوی و چې د انتقالي عدالت د پروسې له مخې باید د جنګي جرمونو او د بشر د حقونو د سرغړونو ټولو مواردو ته هر اړخیزه رسیدګي وشي. خو اوس ویل کېږي چې نه یوازې د تیرو داخلي جنګونو عاملینو ته رسیدګي نه ده شوې، بلکې په تیره دیارلس کلنه دوره کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو او د بشر د حقونو په سرغړونو تر ډېره سترګې پټې شوې دي. په دې دوره کې د ښځو د بدن د غړو د پرې کولو، په بدو کې د هغوی د ورکولو په مرموز ډول، د هغوی د وژلو، جنسی تیریو او حتی د هغوی د صحرایي محکمو په اړه خورا ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. خو سوال دا دی چې د نړیوالې ټولنې او عامو خلکو له غوښتنو سره ولې بیا هم انتقالي عدالت پلی نه شو، او په دې هکله ټولې هیلې نوي حکومت ته دي. د بشر د حقونو پخوانی کمشنر او کارپو غلام غریب ازادي راډیو ته وویل، د حامد کرزي حکومت مصلحتي نظام و او لوړ پوړو چارواکو چې خپله د بشر د حقونو په سرغړاوي کې ښکېل و نه غوښتل انتقالي عدالت پلی شي.
دغه عدالت انتقالي جہاد بدنامہ قبول جہاد قبول اور جمہور مثلاً
نوموړی وایي حکومت هم له دې ویرې که انتقالي عدالت پلی شي نو د یو شمېر مجاهدینو او چارواکو نوم ته به چې تر ډېره د بشریت ضد فعالیتونو کې ښکېل و زیان ورسېږي ونه شو کړای دا پیل شوې پروسه په قوي ارادې پلی کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان چارواکي وایي، د حکومت په سر د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ کړکیچونو ته په کتو، دوی په راتلونکي نږدې وخت کې د بشر د حقونو او انتقالي عدالت پروسې پیاوړتیا ته د شک په سترګه ګوري. د دې سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل، د نوي حکومت څخه د بشر د حقوقو او انتقالي عدالت د پوره کېدو هیله هغه وخت کېدای شي چې حکومت وړ او د ښې سابقې لرونکي خلک په چوکیو وګماري.
د نوي حکومت زمونږ هیله دا ده چې هغه خلکو ته چې هغه په تیرو څلوېښت کلونو کې تقریبا چې هغه په بشري حقونو سرغړونو تورن دي او هغه جنایات کړي دي، هغه باید په دیني حکومت کې ځای ونه لري، او داسې خلکو ته د اهلیت په بنیاد باندې په نوي حکومت کې چوکۍ ورکړل شي چې هغه هم بشري حقونو ته وفادار اوسېږي، هم قوانینو ته وفادار اوسېږي. هغه سې خلک په وجود کې راشي نو موږ بیا ویلی شو چې اوس بشري حقونه تامینېږي.
ښاغلی لال وایي، د انتقالي عدالت د رامنځته کېدو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده هغه چې زیانمن شوي وستایل شي، مجرمین ورڅخه بخښنه وغواړي، او په دې توګه د ملي روغې جوړې غوره تګلاره عملي شي.
یو شمیر افغان ځوانان له نوي حکومت غواړي چې د دوی حقونو ته پام وکړي او د کار او زده کړې زمينه ورته برابر کړي. دا ځوانان انتقاد کوي چې د حامد کرزی په دیارلس کلنه دوره کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او زده کړو په برخه کې د پام وړ توجه ونه شوه. په عین حال کې د ځوانانو د حقونو مدافع ټولنې ټینګار کوي چې د افغان ځوانانو د ستونزو د حل لپاره باید دوی ته هم د هیواد په مهمو پریکړو کې ونډه ورکړل شي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
اوزګارتیا، ناقانونه کډوالي، په مخدره موادو روکتیا او په ښوونیزو برخو کې ستونزې هغه موارد بلل کېږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان ځوانان ورسره مخ شوي دي. ځوانان له راتلونکي حکومت غواړي چې د پاسنیو ستونزو هواري ته اساسي کار وکړي. یو شمېر ځوانان وایي له ښوونځیو تر فراغت وروسته پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې او د کار زمینه هم نه ده ورته برابره شوې. په دې اړه د دوو ځوانانو غږونه اورو چې د سړکونو پر سر کار کوي او له نوي حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام وکړي.
معلمي کولای شو، ماموري کولای شو، کار نشته، بیروزګاری دی د پاره، ارس د ملاسه کیږي، خو نشته مساعد نشته زمينه چې مونږ دا کار وکړو. جدید حکومت نه مونږ هم دغه توقع لرو چې د ځوانان ته لیک پام وکړي.
ځوانان لپاره یو ښه بنیادی کار نه دی شوی تر اوسه پورې، چې ځوانانو د پانتونو نه فارغېږي، د مکتب نه فارغېږي، ښه زمينه ورته برابر شوی نه دی چې هغه د کار ګمشل کیږي.
دوی وایي د فساد موجودیت، د بډې اخیستل او په دولتي ادارو کې د واسطې چلیدل د دوی د وروسته پاتې کېدو عوامل دي، او له همدې امله اړ شوي چې د سړکونو پر سر عادي کارونه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي په تیرو څو کلونو کې د ښوونې او روزنې، ورزش او کارموندنې په برخو کې د ځوانانو د ستونزو هواري ته ډېرې هڅې شوي دي. د دغه معینیت سرپرست مصطفی سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم هڅې وشوې، خو د ځوانانو د ستونزو هواري ته ښه بودیجه او پراخ تشکیل پکار دی.
یو مستقل وزارت د ځوانانو لپاره جوړ شي، یو مستقل او کافي بودیجه ولري د مرکز او ولایتو په سطح کې، هغه وخت کولی شو چې د ځوانانو د مشکلاتو لپاره
لدی ټولو سره سره په تیرو څو کلونو کې پر دولتي ادارو سربیره یو شمېر خصوصي بنسټونو لکه ښوونځیو، د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو د ځوانانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ډېری ځوانان چې له دولتي پوهنتونونو پاتې راغلي همدغو خصوصي پوهنتونونو ته یې مخه کړې، خو بیا هم د تل په څېر له پوهنتونه تر فراغت وروسته د کار زمینه ورته نه ده برابره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته افغانستان د دریم ځل لپاره وخت د منتخب ولسمشر در رسیدو شاهد ده. حامد کرزای شاوخوا دیر لسکاله د افغانستان منتخب ولسمشر وو، او دا موده د افغانستان لپاره له یو لړ ننګونو سره سره د فرصتونو بې ساري دوره بلل شوې ده. ولسمشر حامد کرزی د نوي ولسمشر او نوي حکومت لپاره څه په میراث پریښي، کومې لاسته راوړنې یې د پام وړ او په کومو برخو کې یې نیمګړتیاوې درلودې، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل دا مفصل راپور برابر کړی.
افغانستان تر یوې دیرلس کلنې دورې وروسته د نوي منتخب ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړل، خو ولسمشر حامد کرزي په تیرو دیرلسو کلونو کې له خپلې اوږدې واکمنۍ څخه نوي منتخب ولسمشر ته څه په میراث پرېښي دي. کله چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د میراث خبره یاده سي، نو په دې اړه دوه بیلابیل نظرونه رامنځته کیږي. یو شمیر پلویان یې ستایي، خو ځینې بیا دغه موده د افغانستان لپاره یوه طلایي دوره بولي، او په دغې دورې کې د ولسمشر حامد کرزي کړنو ته د انتقاد ګوته نیسي. یو شمیر عام خلک د ولسمشر کرزی د دیرلس کلنې واکمنۍ د میراث په اړه داسې وایي.
زه فرهناز یم او په کابل کې ژوند کوم. زما په نظر د کرزی په حکومت کې ډیر کارونه سوي دي، چې یو دغه کارونه څخه د بشري حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو تامینول دي.
زه سهراب یم د کابل اوسیدونکو. ولله زما په نظر نن سبا د شاګردان چې مونږ کنه دوی شمیر د پخوانه ډیر زیات شوی دی. دا یو ډیر لوی میراث دی چې د کرزی صاحب نه پاتې شوی دی.
زما نوم نجیب الله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر د کرزی صاحب په حکومت کې ډېر ښه لاسته راوړنې وې، او د هغه تر څنګ په حکومت کې اداري فساد ډېر زیات و. نو غواړو چې د آینده حکومت کې دا میراث پاتې نه سي.
ولسمشر حامد کرزی په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د بند د غونډې پر مهال د افغانستان د موقتي او وروسته د انتقالي ادارې رئیس وټاکل سو. تر هغه وروسته په 2004 کال کې د لومړي ځل او بیا په 2009 میلادي کال کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان منتخب ولسمشر سو. په دغه موده کې نړیوالې ټولنې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره لسګونه میلیارد ډالره مرستې وکړې. دغه هیواد د پوهنې، روغتیا، رسنیو، بشري حقونو د خوندیتوب، پخو لویو لارو او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د لومړي ځل لپاره افغانستان په نړیوالې کچې بې ساري اړیکې ټینګې کړې او د څه باندې 3.5 لک امنیتي ځواکونو خاوند سو. جاوید لودین چې یو وخت د ولسمشر حامد کرزی ویاند او په بهرنی چارو وزارت کې سیاسي مرستیال پاتې سوی دی، سره له دې چې په دې دورې کې یو لړ ستونزو ته اشاره کوي، خو د ولسمشر حامد کرزی لاسته راوړنې د نوي حکومت لپاره یو ښه پیل بولي.
نکته که باید به اشاره شوی ای است که از بسیار قدم های ابتدایی
یو ټکی ته چې باید اشاره وشي هغه دا دی چې له ډیرو ابتدایي ګامونو څخه پیل وشو، خو کومې ستونزې چې موجودې وې تر ډیره په وروستیو کلونو کې وې چې له هغې ډلې د پاکستان پر وړاندې زموږ سیاستونو خپلې ستونزې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې په وروستیو دریو څلورو کلونو کې زموږ سیاست مشکلات درلودل، خو له دې سره د نوي حکومت لپاره یو ښه پیل و.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر په یو شمېر سیمو کې نامنۍ، د یوې روښانه بهرنۍ پالیسۍ نشتون، پراخ اداري فساد، ناوړه اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو کښت او قاچاق هغه برخې دي چې د چارو د کتونکو په وینا د ولسمشر کرزي حکومت پکښې ناکام و. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهیسانی په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د میراث په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
متاسفانه چالش بزرگ
دی. وای په خوشنۍ سره د امنیت په برخه کې یو بد میراث د طالبانو ګواښ دی چې لا هم موجود دی، او موږ ونسو کړی چې له تیر وختونو څخه په دې برخه کې ډیره ګټه پورته کړو. خو له سترو فرصتونو سره سره یو لړ ستونزې هم وې چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر وړاندې خنډونه رامنځته کول. د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د اپوزیسیون د ډلې مشر او د هغه ستر منتقد ډاکټر عبدالله عبدالله هم د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ ستونزو ته اشاره کوي، خو وایي چې نوموړی په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې واک ته ورسېد.
جناب جلالت مآب حامد کرزي بایس رئیس جمهور افغانستان در
سي ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د جمهور رئیس په توګه په تیرو 14 کلونو کې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو مشري په غاړه درلوده. په دې کې شک نشته چې په ځینو مرحلو کې به مو نظرونو سره توپیر درلود، خو په مجموعي توګه موږ ټول دا درک کوو چې د افغانستان ستونزې ډېرې زیاتې وي.
کرزي د خپل واکمنۍ په لومړی کلونو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش له حکومت سره ښې اړیکې درلودې، خو په وروستیو کلونو کې د ده او د امریکا د اوسني ولسمشر باراک اوباما د حکومت ترمنځ اړیکې له یو لړ ننګونو سره مخامخ شوې. ان د امریکا د کانګرس یوې پخوانۍ غړي نانسي پلوسي په 2009 میلادي کال کې په خپل یوې راډیوي مرکې کې ولسمشر کرزي یو بې اعتباره شریکیت کړ. ولسمشر کرزي هم امریکا د افغانستان په وړاندې په دوګونی سیاست تورن کړه، او ویل چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې د بشپړ امنیت په راوستلو کې ناکام پاتې شول. شغلی کرزي د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د لګولو پر څرنګوالي هم انتقاد کاوه، او ویل چې له افغانستان سره د بهرنیانو په مرستو کې هم په پراخه پیمانه فساد موجود دی. خو په لویدیځه نړۍ کې د ولسمشر کرزي په حق له بیلابیل نظرونه سته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی جیمز ډابنز په دې باور دی چې ولسمشر حامد کرزي د خپل حکومت پر مهال په افغانستان کې د اساسي قانون او دیموکراسي حاکمیت په میراث پریښې دي. نوموړی د 2014 کال د جولای 14 د امریکا د سنا مجلس ته د وینا پر مهال د ولسمشر کرزي ستاینه وکړه:
فکر کوم چې د دیموکراسي او اساسي قانون پر لاره د افغانستان د راوصل په برخه کې عمده ونډه درلوده. فکر کوم د بیلابیلو قومي، ژبنیو او مذهبي ډلو پر راټولولو او له دې اړخه له خنډونو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ او ښه کار کړی دی.
خو په خپله ولسمشر کرزي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې په راتلونکي کې به د نوموړي په اړه د افغانستان د یو رهبر په صفت څه ډول تصور موجود وي داسې وویل:
خدای دې وکړي چې تصور یې سم وي، او هڅه چې ما کړې دي هغه د دې وخت کوشش ول سي چې دې سړي د دې خاورې دفاع وکړه، د خلکو دفاع وکړه، ملي وحدت یې په دې خاورې کې په تمام معنا ټینګ کړ. الحمدلله او د خاورې بیرغ په ټول دنیا کې ورپېدی، او چا چې هیڅ خارجي شی د سر ټیټ نه کوي، بلکې د افغانستان رابطه د ټولې نړۍ سره کلکه ټینګه کړه، او تعلیم پراخ شو او صحت پراخ شو، په زرهاوو ځوانان ورزول شول، تعلیم یافته شول، بیرته لاړل خپلې خاورې ته. نو دا وي او فساد دا هغه به وګوري، او بیا به د هغه څخه توازن راباسي چې دا ښه وکړه، دا بده ساوه، او بیا به خپل فیصله پر کوي.
خدادای اوس د حامد کرزي د حکومت دوره پای ته ورسیده، او د ملي وحدت نوی حکومت تر یو لړ انتخاباتي ستونزو وروسته واک ته ورسید. نوی حکومت ته د ولسمشر حامد کرزي یو اساسي میراث له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند دی چې لا هم نه دی لاسلیک شوی، او ټاکل شوی ده روانونی د نوی منتخب ولسمشر له لوري لاسلیک سي. خو په ټوله کې کارپوهان د ولسمشر حامد کرزي میراث د راتلونکي حکومت لپاره یو ښه اساس بولي. خو دا چې نوی حکومت په تر کومه له تیر حکومت څخه د پاتې ستونزو په هوارولو کې بریالی وي، دا به د وخت په تیریدو سره څرګند سي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ.